مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې ز بوريوال کاکر تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي تاسو ته په تکراری توګه در وړاندې کوو خو لومړی خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي او د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیل غږ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولسمشر عارف علوی نن د ولسمشر په ماڼۍ کې له شهباز شریف څخه سوګند واخیست. دا لغه وروسته ده چې شهباز شریف پرون په قومي اسمبلی کې 201 رای ترلاسه کړي او وزیر اعظم منتخب سو. نوموړي د خپل ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو نوماندو. د هغه په مقابله کې د سنی اتحاد کونسل او پادی کې د شامل سوی تحریک انصاف د غړو نوماند عمر ایوب خان وو چې دو نوي رایې ترلاسه کړې. دا دویم ځل دی چې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب سوی دی. تر دې وړاندې نوموړی هغه وخت وزیر اعظم منتخب سوی وو چې کله د 2022 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد له لارې لری کړل سوی وو. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د څلورم مارچ په شپه مشال رډي تول چې پولیسو د محمود خان څخزي پر کور بیل څه قانوني جواز چاپه وهلی ده.
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی هلته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو چې راغلی یاسته څه کیسه ده نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د کوټي د مرستیال کمشنر له دفتر په رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویل سوي چې پرون پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټي پر کواري سړک د محمود خان څخزي له کور سره نږدې پر خالی مځکه چاپه وهلې او هلته یا د مځکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلي په تور نیولې دی. بیان زیاتوي چې اڅکزی دوه نیم کیناله مځکه قبضه کړې ده خو پښتونخوا ملي میګوند دا تور ردوي. د بلوچستان وکیلانو هم د محمود خان اڅکزی پر کور د چاپی پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسینې ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیایي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکی ژوبل سوی دی. د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر څلورمه د باډي په کمبرخیلو کې د واکسینی کمپاین پر مهال پر روغتیایي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکي پولیس ډزې وکړې. دی وایي چې دواړه ژوبل کسان د پېښور روغتون ته لیږلې دي چا د دې پېښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل سي. یا د ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په شمال لویدیځ او جنوبي سیمو کې له سبا د باران او واورې امکان دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې کوټه، کلات، خوزدار، چاغي، پنجګور، واشک، دلبندین، خاران او ګوادر کې د سختو بارانونو امکان دی. بیان زیاتوي چې په اسلام آباد، پوټوهار سیمه، د خیبر پښتونخوا په شمالي او غرنۍ سیمو او گلگت بلتستان کې هم د باران او واوري اټکل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې زیات باران هلته وویشت تنه وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپې کړي دي. د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیلي حکومت غږ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. دا خبره کاملا هیرس د مارچ پر درېمه په الاباما کې د یو غونډې پر مهال په وینا کې کړې ده. هغې وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. هیرس په سیمه کې د سمدستي اوربند غږ وکړ او وی ویل چې له دې سره به د حماس چې امریکا اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له لورې د یرغمل شویو کسانو خوشی کېدل ممکن سي. د خبرونو پای تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري که د خبرونی تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به اوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په اسمبلی کې د وینا پر مهال د تیرو عام انتخاباتو پر شفافیت سختې پوښتنې راپورته کړې دي. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د مشر محمود خان اڅکزي پر کوریا د پولیسو د چاپی پر ضد نن احتجاجونه کوي.
پلیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخیستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو.
دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف محمود خان اڅکزی د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي د تحریک انصاف لخوا د محمود خان اڅکزی کاندیدولو ته څنګه ګوري؟
محمود خان اڅکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړی او هغه کې دا ویلي وو چې د الیکشن کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده، او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی د بینک او انټرنیټ لا سانتیاو بے برخې دي.
د نن ورځې پر بیا هم د میژه ضلع پر وزیرستان په داسې د بینک سهولات نشته، نو دغه میژه ډیسي سره هم ملاقاتې نه کړې دي، نو خالي هغه زر تعمیر وکوي سپرلې عملي چار شوې نه دو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړې دي. د لغور صدا چې نوموړی پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رایو له ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم منتخب شو. په دې اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو د دې غونډې په اړه لومړی لند وضاحت را تو کې چې دا څو سو پکې څوک پکې.
سلام تاسو ته، تاسو رودونکو ته. نن په اسلام آباد کې د نوې وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پروتوکولو د ستورو شو، او ولسمشر د پاکستان ډاکټر عارف علوی اغنا حلف واخیست، او په دغه دستوره کې د ډیر سیاسي مشرانو چې پای کې اسف زرداری مو او دغه رنګي د سینیٹ چیئرمین او د قومی اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نواز پکې اکثر خلکو والا وزیرانو گورنرانو د فوج مشران هم وو. البته تحریک انصاف د دغه غونډې بایکاټ کړو، او د درې وزیر اعلیګان خو وزیر اعلی خو، لیکن د خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین ګنڈاپور دغه نه بایکاټ وکړ، پای کې ګډون نه کړو. سوګند پورته شو، د سوګند وروسته بیا وزیر اعظم رسمن خپل کار پیل کړ، او نگران وزیر اعظم انور کاکړ هم په دغه دستور کې ګډون کړی، وروسته بیا دواړو غونډم کړی وا، او د فوج دستو نوی وزیر اعظم ته سلامی هم ورکړی وا.
د طاهر خان صاحب، شهباز شریف په داسې وخت کې د پاکستان د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی چې پاکستان یو پلو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، او بل پلو په پاکستان کې د نن اچ د په حکومت کې کم ګوندونه شامل دي، هغه هم د مسلم لیگ نون ورته نظر نه لري. کلمړی اداره توایش د په وړاندې د اقتصادي ستونزې څومره جدي دي، یا د ته څومره ننګونه ده د حکومت ته؟
تیر ورځ چې کله وزیر اعظم دې منتخب شو په قومي اسمبلی کې، نو په خپل وینا کې د پاکستان د اقتصادي او د معاشي حالت په خپل باندې خبره وکړه، بلکې یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی ویل چې کوم قومي مالیاتي کمیشن دې د هغه تر مخه د یو مشخص دغه تعداد میاد کې چې دومره پیسې مرکز سره ټول مدني وي، لیکن ثبوت چې دغه مالیاتي کمیشن د 65 باندې پیسې ورکړي شنو بیا خساره کې بیا مرکز پاتې کیږي. نو معنی دا و چې پاکستان کې لکه دا وخت یو اقتصادي حالت دی، ځکه هغه دا و چې کله ثبوت پیسې لاړې شي نو بیا فوج ته تنخواه کم ځای نه ورکوو، او سرکاري حکومتي ملازمینو ته کم ځای نه ورکوو. یو خو خپل هغه دا اشاره وکړه. او دویم ګوره، پاکستان کې اوس چې کوم دا حالت دی، په دې کې د پاکستان چې کوم دا نړیوال مالیاتي فنډ نه د IMF نه پیسې اخیستې دي، د هغه شرایطو د عام خلکو په هغه ژوند باندې ډیر بد اغیز کړی دی، ډیر بیا لوړې دي. نو یو اقتصادي حالت ځکه دی مشکل پاتې ځکه شي چې ایم ایف سره د بل نورو قرضو لپاره هم خبرې روانې دي او نن دلته رپورټونه دي په پاکستانی رسنیو کې میډیا کې چې هغوی نور شرایط لګولې دي د نوې قرضې لپاره چې هغوی دي په ټیکسونو کې اضافه وکړي، هغوی دي په ګیس کې اضافه وکړي، هغوی دي بجلی کې اضافه وکړي. نو مشکلات شته، لیکن اوس به کتي چې ځکه چې دومره آسان هم نه دي، ځکه
بل قرضې
هغه به واپس هم کړي.
بالکل، بل مشکل په حکومت دننه چې له مسلم لیگ نون سره د شهباز شریف له ګوند سره ملګری دی، لوی ګوند هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، همدغه سي متحده قومي موومنت پاکستان دی. په خاص توګه پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون په څیر پر ډیرو مسایلو باندې ورته نظر نه لري. ستاسو په خیال دغه حکومت به څومره باثباته وي؟
ګوره، اوس خو پاکستان کې خو ګوره ائتلافي او اتحادي حکومتونو ماضي سره ډېره خنه ده پاتې شوی، او دلته یو بل مشکل دا دی چې د جوړجاړي سیاست د پاکستان کې تاسو ګوره پیپلز پارټي وي چې هغه په کابینه کې برخه نه اخلي پاورنۍ مرحله کې، لیکن په دې باندې جوړجاړي شوی دی چې کله د وزیر اعظم انتخاب او پیپلز پارټي وته رایه ورکړه، او د هغې بدل کې به د ولسمشر چې کوم کاندید دی د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف زرداری، هغه ته به مسلم لیگ نواز ډله چې کوم ده هغې به ورته رایه ورکړي. نو دلته د جوړجاړي سیاست دی، او په دې کې بیا اختلاف بالکل ستاسو خبره دي چې ماضي کې خو د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نوم ترمنځ دا دواړه دی یو بل لوی سیالو، او یو طرف ته به د مسلم لیگ ووټو، بل طرف به هغه وخت خلکو چې دا د این ټي بوټو لکه د پیپلز پارټۍ خلاف او د هغې پر ضد استعمالېږي، لیکن هغې د خپل ګټو د پاره اوس دی یو ځای شوی دی. نو دلته مشکل به وي، ځکه اتحادی حکومتونو کې بیا د ایم کیو ایم چې د حکومت حمایت اعلان وکړ اوس په دې اوسنی ناغي وسره خپل په عین کې د ترامی مشروعیت خپل سره حکومت منلې دي. نو دا رنګ ډیر شاندار شوی چې هغه مجبور
تای خان صاحب ورسته پښتنه میداد چې په پاکستان کې ولکېج داسې چې استابلیشمنت د کوم حکومت ملګری وي هغه ته ډیر مشکلات نه وي، اوس هم داسې ګڼل کېږي، بلکې زیاتره ګوندونو تور پور کوي چې دغه د استابلیشمنت په مرسته راوستل شوی د حکومت ته. کدی ته وکتل سي چې تیری کې انصاف چې اوس په اپوزیشن کې دی هغه به څومره سرخوژای جوړ کړي حکومت ته، یا به جوړ نه کړي؟
ډیر زیات، ځکه چې تیر ورځ انتخاب کېده په هغه وخت کې د اپوزیشن چې کوم تحریک انصاف دی یا سنی اتحاد کونسل دی داغي غړو تر ډیر وخت پورې احتجاج کړی، او حالت داسې و چې نه وزیر اعظم منتخب شو خبرې نه شو کولې. نو ډیر یو مشکل به وي، ځکه چې دی ډیر زیات قوي دی. او ګوره مهم ټکی دام دی چې د وزیر اعظم په انتخاب کې یو رائے هم یو ووټ هم د تحریک انصاف هغه طرف ته لاندې نه مانه دار جدي په خپل دریس کې او په خپل دا یو واره په داسې وخت کې دا ساتلم ډیر ګران کار دی. نو ډیر مشکل به وي، او ځکه چې مزاحمت به زیات وي او د حکومت لپاره به کارونه دومره د اسانی خو یو مختصر بل خبر در کوم نیم خبر تاسو به دا وکړي کنه. الیکشن کمیشن دا اوس اعلان وکړ چې کم د ځانګړي څوکۍ وي د ښځو د اقلیتونو هغه به تحریک انصاف ته نه ورکول کیږي. دا فیصله اوس شوی ده 15 ممبرانو کې سلورو حمایت کړی دی، یو ممبر د پنجاب نه الیکشن کمیشن ممبر دی هغه دغه حمایت کړی، او سلورو په اکثریت باندې هغه درخواست چې کم سنی اتحاد کونسل ورکړی او دا د پی ټی آی ملاتړی دی، نو دا هغوی د مخصوص سیټونو ځانګړي سیټونو په قومي اسمبلی کې هغه مسترد کړ، او فیصله کې دا ویلی شوی دی چې سنی اتحاد کونسل هغه د دغه سوکو د دغه چوکو د دغه سیټونو حق نه لري. نو دا پی ټی آی د پاره یو بل مشکل پیدا شو.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو یې شنن اوریدا اوریدونکو رضو د خبرونې دی پاتې ریپورتونو پر لور. بل پلو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې چې د حضور اعظم د لوړی تر کول وروسته لومړی ورځ ده، هلته د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او ویناوې کړې دي، او د تام انتخاباتو پر شفافیت سختې پښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورت لري.
دا په کمی اسمبلی کې د پیپل پارټۍ یو مشر راجا پرویز اشرف ته چې د مخالفو ګوندونو غړو ته د چوپ کېدو او د نورو ګوندونو په مشرانو نیوکو او تورونو نه لګولو خواست کوي. د مارچ په سلور منټه د سپیکر سردار ایاز صدیق په مشرۍ کې کېدونکو غونډې حال په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه خودل کېدو، خو کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وینا پیل کړه نو ټي وي د کمی اسمبلی کاروي خودل بند کړل. ښاغلی اسکزي په کوټه کې د پکوټ د پولیسو د چپې غندنه وکړه، او وی ویل چې د جذباتي تقریر نه کوي او نه د چاس پکوي کوي. خو د دې د تقریر په محل نوې جوړ شوی وزیر اعظم شهباز شریف را پاسېدو، او وی ویل چې که څوک شخصي خبره کوي نو کیسه به ډیره بلې خواته لاړه شي. محمود خان اسکزی د صدرت ته چوکې پر د اپوزیشن امیدوار دی. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د محمود خان په کور د چپې غندنه وکړه او د جبري له درکښو خلکو بیرته وستلو سره سره د بندي ژورنالیستانو او سیاسي کارکونکو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
چیئرمین محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے اس کی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے مذمت کرنا چاہوں گا.
تحریک انصاف مشر بریسٹر گوہر خان ہم حکومتی غور سختی نیوکے وکڑے او وی ویل چ دوی د سیاسی گوندوں نے ذاتی جائیداد جوڑ کرے دو
ہمیں تو درس دیتے اپنے گریبانوں میں جا کے.
د تحریک انصاف بلغڑی اسد قیصر پر انتخاباتو کی رد پوینا د درغلیو د پلٹن غختنه وکړه. د پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په نهم مئی د تحریک انصاف د غړو د احتجاج عدالتی پلټنو غوښتنه وکړه. د سرکاري راز افشا کولو په تور د تحریک انصاف په بنسټګر عمران خان هم نیوکې وکړې. د حکومت د ستونزو په اړه اکسد پو او د فیډرل بورډ اف ریونیو په خوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د انتخاباتو نه پس را جوړه شوې ګډوډي ختمول د حکومت لپاره لومړی ترجیح پکار دی ځکه چې تر هغې پس په د ملک اقتصاد ښه کول امکان ولري.
د دوی کامیابی او ناکامیابی او ایون د ګورنمنت دا چلیدل به ډیپینډ کوي په پوسټ الیکشن ټرمایل باندې. نو بظاهره خو هغه ټرمایل چې کوم زما یاره وه هغه شو او یو غلط فهمي په ځای پرته ده او د دوی په منځ کې لګیا دی. هغوی چې کوم اعلان کړی دی نو هغه هم وایي چې مونږ به همدا شانتې دا ساتو لپاره ته چې څه ریفارمز هم کوي نو د هغې به دغه شانتې نتیجه نه راوړي.
د مارچ په دریمه نیټه د مسلم لیگنون صدر شهباز شریف په کمی اسمبلی کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستو وزیر اعظم وټاکل شو. د دې په مقابله کې تحریک انصاف عمر ایوب خان 290 رایو واخیستې. په کمی اسمبلی کې مسلم لیگنون پیپل پارټي متحده قوم موومنت مسلم لیگ کاف استحکام پاکستان پارټي او بلوچستان عوامي پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل دي. د مخالفو ګوندونو په چوکۍ د تحریک انصاف جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عمومي پارټي بلوچستان نېشنل پارټي او مجلس وحدت المسلمین غړي ناست دي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په کوټه کې بیګا پولیسو پر کواری سړک د پښتونخوا ملي عمومي پارټي مشر محمود احمد خان اڅګلی له کور سره نږدې پر یو خالي مځکه چپه ولید او هلته ولاړ یو کس یې نیولې دی. پولیس تور پورې کوي چې پر دې مځکه محمود خان اڅګزی قبضه کړې و او دوی د قبضه ختمولو لپاره چپه ولید. خو پښتونخوا ملي عمومي ګوند دا تور ردوي او وایي چې پولیسو دا اقدام ځکه کړی دی چې د دوی په واده پارٹی مشر یا څورځي وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې په سیاست کې د پوز او جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنې پر ضد سخت وینا کړې ده. د بلوچستان وکیلانو د محمود خان اسکزي پر کور د چاپی پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ هم کړی دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریمه نیټه ماښام د اتو بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان سګزی پر کور چاپا وهل او داغه یو ساتونکو نیولې دي. تیر شپه نا وخته په کوټ کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت شاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان سګزی چې په کمی اسمبلی کوم وینا کړه وا د هغه په نتیجه کې دا چاپه ول سوي ده. ورسته د مشالېډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان اڅګزي خطا یوازې ده ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې د آئین بالادستی او پارلمان خود مختار وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلي دي د مصر کورې په ګیره کې اخستې دي. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ موږ یو ګاډی د مشین سره مشینم د لایسنس ته دای لزان سر وړی وو او هم د غرنګ الته په پښتون آباد کې بیا موږ زایده هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وو. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جن کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوي دي چې وارنټ راښکاره ک چاپه خو نه دا ګیراو چې دی کړی وو چې راغلی اسه څه کیسه ده. ول دوی سره یو شی هم نو په دې معنی
د نو مړ په خبره چې پر ایرپورټ سړک د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅګزیب شورم او پېټرول پمپ هم پولیسو تړلې دي. هغه نن 3 بجې په کوټه او د ویواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوی خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر کمشنر لخوا ویل سوی دی چې پولیسو د محمود خان اڅکزي د کور سره جخت خالی پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تېره شپه ناوخته د کوټې مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لورې په خبر سوی یو بیان کې زیاته سوې ده چې محمود خان اڅکزي پر دوه نیم کینال مځکه دیوال راګرځولی او قبضه کړی و. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاسوهنه د هغه یو ساتونکی د ناقانونه وسلې سره نیولی دی. بل پلو ته د صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزي پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزي په پارلیمان کې د عین او قانون د بالادستۍ خبره کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د نوي ټاکل سوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدواران نوماند کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ولې محمود خان اڅکزي ته دغه نوماندۍ ورسپارلې ده؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی وو، خو د محمود خان اڅکزي نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اڅکزي د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکی وکړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اڅکزي د وروستیو څرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نوماند لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سر یو خو د محمود خان اڅکزي سره په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړه او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک به هم خوشحالي، ولې زه دا ویلي وو چې دا الیکشن چې کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستې دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبه دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه، بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اڅکزي د یو بل په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په پېښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوې سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداری متعلق خیالات دړکه هغه ډیره مشهوري وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاږه ما دا خبره عمران خان چې د محمود خان اڅکزي د دې کم د هغه چې کم صادر پسرای او کم سټایل چې د دې سمره ټوکی چې دې پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اس اغا سیاسی مفاد داغه دیش کی دے نو یو خو اغا کم دی وخت کی اغا بیانیه چی دا د الیکشن په والا اغا د محمود خان اڅکزي او د پی ٹی آئی دا اغا یو شانتی دا
زینی شینون کی بیا پتی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او داغه د ون سیاستوال اوس داسی تاثیر ورکوي چې غنی د نهم مئی وروسته د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کړي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
که مونږ وګورو نو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغې که مونږ وګورو نو په درېیم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو خو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل. هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمایندګي نشته په پارلیمنټ کې خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل چې هغې دغه خفه خلق چې کوم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نکتی.
ځینې شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت کې د بلوچستان نه د خیبر پښتونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوګي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندي ساتلي دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوي مهالويش تر مخه د مارچ په 14 نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسی او د مارچ په 15 به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي او د مارچ په 9 نیټه به بیا د قومي اسمبلی سېنات او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتي نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
غلام قوسو د شمال وزیرستان په میرانشاه کې ملي جمهوری غورځنګ او ځایي قبایلي مشرانو نن بیا جرګه او احتجاج کړی. دوی تور پورې کوي چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي سوی دي او د شمالي وزیرستان انتخابي نتیجې بدل کړل سوی دي. دوی غوښتنه کوي چې هلته له دې څخه وروسته پر ډزو کې وژل سوي او ژوبل سوو ته د هم انصاف ورکول سي. عمر وزیر نور حال راکوي.
ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ام غړو پلویانو په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نماینده مشرانو نن میرام شاه کې بیا جرګه کړې. وروسته احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلیږي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. دوی وویل چې قانوني او آئینی مزاحمت باید دوامدار وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. د جرګې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سړکونه او بازارونه د احتجاج په توګه بیا تړلې تر هغه به مزاحمت کړي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې.
زمینی طرف نه هیڅ کس هم عمل مشر احتجاج ها کی کورامن طریقه سره او ان شاء الله نشکې نه څه سره ویلې دي ا باندې ان شاء الله نن بیا هغې اقدام وکړي. دا احتجاجینه ان شاء الله چې پرې په فارم 45 باندې موږ سره فیصله شوې نه وي هغه سنتر او ان شاء الله چې موږ د مشهور باندې تر اخ سنتر او دا احتجاج د حال جاری دا روډینه خو دا خو باندې خو ان شاء الله نن چې مشوره یې شریدو ان شاء الله کې دای شي په دانا نشته یو اقدام وکړي.
دا ور د فروری په لسمه غمحل په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخه تا انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې نن ټولې قبیلې ځایي مشران بیا جرګه شوي تر څو چې د وزیرستان ولس رایې احترام نه وي شوی مزاحمت به روان وي. داسې نتیجې کله هم نه مانی. د ولس د رایې ژغورنې پورې په سره ورځ پیګولې وورول شوې. که څه هم د ډزو په اړه امنیتي ځواکونو لا هم څه غبرګون نه دی ښوولې خو د فروری په 16 ځیلي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم، لاغ وروسته به هم تاسو ته پاتې رپورټونه وړاندې کوو. مسلم لیگ نواز ڈلی مشر شہباز شریف د پاکستان د سلرشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولس مشر عارف علوی نن د ولس مشر په ماڼۍ کې له شہباز شریف څخه سوګند واخیست. دا لغ وروسته ده چې شہباز شریف پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رایو له ترلاسه کولو څخه وروسته وزیر اعظم منتخب شو. پښتونخوا ملي یومي ګوند وایي د خپل مشر محمود خان اڅکزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د 4 مارچ په شپه مشال لري ته وویل چې پولیسو د محمود خان اڅکزي پر کور بې له څه قانوني جوازه چاپه وهلې ده. خو د کوټي انتظامیه وایي چې دوی هلته له محمود خان څخه قبضه کړې مځکه خلاصه کړې ده. پښتونخوا ملي یومي ګوند دا تور رد کړی دی او د بلوچستان وکیلانو هم نن د محمود خان اڅکزي پر کور د چاپی پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسیني ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیایي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر 4مه د باډي په کمرخیلو کې د واکسیني کمپاین پر مهال پر روغتیایي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکو ډزې کړې دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارو ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې بارانونو هلته 8 تنه وژلې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر پر اسرائیلي حکومت ژغ کړی دی چې غزي تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. د خبره کاملا هیرس د مارچ پر 3مه په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړې ده. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم د پاتې ریپورټونو پر لور ټاکل شوی چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن په قاهره کې پیل شي. په دغو خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګرځول شوی دی. تر اوسه د شپږ اونیو د اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلي دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرک چاند شپګونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي، له غزې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی، خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 1.5 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس تر منځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخلیږي، خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ. د یکشمې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړ او له غزې سره یې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي، په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونو خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغو ته چې د بشري مرستو ارمندی مرستي ورسو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لزګونه لاري د غسیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو 4 ورځو کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډېر ښودل شوی، چې د غزې د اوسېدونکو د وضعیت په اړه یې پراخې اندېښنې راپارولې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانیمو بجو
باډیوي
په دریو بجو
د مشال رډیوي مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د برج نوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له وجې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشتون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نور قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر کسان په خلجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشټوالی له خپل کورنۍ سره په رابطو او مالی مرستو استولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمې ته د بینک ورکولو پر چارو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي.
سن 1947 نه اون څه چې پاکستان آزاد شوی دی د 2018 پورې چې دا علاقه غیر شرعي سوګدله 2018 نه بعد چې کله زم شوله د نن ورځې پورې بیا هم د میژو ضلع پر وزیرستان په داسې د بینک سهولت نشته. نو دغه میژو پیسي سره هم ملاقات نه کړي دي. نو خالي هغه زر تعمیر وکوي سپرلي عملي چار شوې نه دو میژ دغه پیسې چې جمع کړي سره په بوره کښې داسې د کچرې ولا زور جګي مېبي میژ ورته کسي چې په داسې داس جمع کړي چې مطلب څوک ورپک کری نه وي چې دا پیسې دي. دغه سره سره د میژو بار سو دکاني نه باندې مشتمل مارکیټ ته د مکین داسې د انټرنیټ سهولت نشته. ډي ایس ایل انټرنیټ چې کوم سیسټم دی دغه میژ د مارکیټ د پوره مخ ته هم غوښتی و. دا وس وټي نشم احتجاج پرې کړی و. بیا ډي سي می شته د وټې ولا مهلت رو کړی و. خو مقصد دی چې وسه پرې عملي چار شوی نه دو. نو میژه څه په وساتت سره انتظامیته دا یي چې دغه چار د بینک ولا او د انټرنیټ ولا په دا عملي چار وکړو. دغه تړلې د ډي سي سره
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پتے بزنس پر چو سار پا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج دغ پریشانے نا مخلوص وی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بی خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج و سار پا خطرہ وی چے سمرا پر دا سچائی میج رسوا لائنا در کولنا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں بان کری دی. سرکار نه انکار کول نه چار کول دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی میشته مزید نور هم اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سرروغه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونو مسخات از ویل جو چرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجد او ایریا کې د ډیر وخت نه د تریډ کوچ سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا د چې اپا به وسه بیر حکومت ته ټی سی ایل ډی ایس ایل چې کوم لاین دی به چا شو دی خلک یې هغه غوښتنه هدو چې د ټی سی ایل ډی ایس ایل لاین دا بحال کړی شي عوام ته د دغې رسایي وي شي. او په دغې رنګه د افر وزیرستان چې بله کومه مسله دو کاروباري خلک ته یعنی کار پیشه خلک ته کوم د میزه په بیرون ممالک کې مسافر خلک پای هغه ته کله دی په خپلې فیملۍ ولته څه پیسې رولږي یا کاروباري خلکو یعنې د بینکو په ذریعه باندې د لیندین کوي. نو هغه خلکو یا تنګ دي خان ته رودي دم دوی نه یعنې پیسې وفلي. نو په اپ وزیرستان د بینک بیخي یک فرانچ هم نشته دی چې دی ورته نږدې پیسې وفلي. او د میژ عوام دا غوښتنه ده د حکومت نه چې اپر وزیرستان مکین سراروغه کاروباري ایریا دي چې دولته دغه عوام ته حکومت په زر نظر د بینک
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په برعکس د ډپټي کمشنر اشواق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا مکین د تاجرانو چې کوم ریکوېسټونه خو ما ټول پروسس کړي دي نادره والا وین ولت لوکیټ شوی دی څه د نیټ مسله خو ما په آفلاین به ورله وکړي او بل هغې نه علاوه څه دوه درې کاره نورو. نو هغې د بینک دپاره ورله به چې ما لیټر کړی دی بلوس فاینانس نو دغه لیټر یې ما کړي چې اوس باقي چې تحقیق انشاءالله لګیا وي.
د سویلي وزیرستان تاجرونو اتحادیې مشرونو دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سهولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامن په ګډون د نورو کلیو خلک وای چې ل ورسک ډیما وتلې نهر شاوخوا 25 کال په خوا مات سو دي چې ل وجیا د دوی څه باندې 15,000 جریبه مزکا للم پات سوې ده. د سیمه ولس غشتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کړي سي. د وخت د مومندو زینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولي او خپلې څه باندې زر جریبه مزکا یا د کروندې جوګه کړې ده. پدې اړه تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د اقربډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپل کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1915 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومتر پورې به په مشرقي اړخ دامن او اقربډاګ سیمو ته اوبه رسیدې. 25 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقربډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقربډاګ اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وویل،
منګ اقربډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5,00,000 روپۍ باندې او ته پیپ لګولې لري او په دې باندې وبره پوری ستري. نو سنا سره زمکه هوتی وبکیږي خو هغه وب ډیری پلتو دي خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خو شړې پرتی دي.
د ورسک بن نو وتلې دغه نیر باندې د ری ماډلینګ مان ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي. خو دغه کارونه هم د اقربډاګ او د مان زمکو ته فائدہ نه ورکوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصله پورې شوی. د اقربډاګ او د دامن اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي. احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته وویل، د دوی ځمکې هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د ځمکې ډېرې ښایسته ځمکې دي، سبزۍ تم برابرې دي، پیر ټماټر او مرچکی او غنم هم کوي، خو د اوبو د نشوانی د لاسه لکه زمونږ د ځمکې په ساو دي، د اوبو کمی دي.
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړېدونکي مهمن ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نیر کارونه لا ولاړ دي. د کوون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای، د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلې خوشاله زمکي بی کروندې پاتې دي ځکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبه للموته نه رسیږي.
دین اغه اړه چې کم دی په خوا په 1965 کې چې کم اخربډاګ ته نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کم نه ښکار شوی و غن کم لختې چي خو دې سره کو ګوري په اخربډاګ تحصیل چې کم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید اخربډاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنګ په سیټ وګ باندې وکړي شي.
دو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه لري، خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي، خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکنه ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، خبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د ساحل په نامه د مشمانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر کال د ماشومانو سره د جنسي تیری تښتونې لادرکۍ او په ماشوموالي کې واده کولو په ګډون د زور زیاتی 4,500 څه باندې پیښې رامنځته شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیرای دا رپورت لري.
په راپور کې راغلي چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد سلور وړو صوبو کشمیر او گلگت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 4,214 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 53% جنکې او 80% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 1400 کلونو دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یخو په میډیا کې راپور شوي او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټولې کړل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ورباندې خاموشه پاتې شوي او په میډیا کې نه دي راغلي.
موږ چې زمونږ معاشره کې داسې نه کېږي وړو سره او زمونږ خو اسلامي معاشره ده او دلته بس هر څه ټیک دي. کله شي داسې څه نو زیات شور او غوغا چي نو هغه د دې باره کې چې بس سختې سزاګانې ورکړي نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی چې دا اونه شي. یو پیره چې ماشوم د داسې څه معاملاتو نه تیر شي نو بیا که تا هغه خلکو له سزاګانې ورکړي او که هر څه وشي که نه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم دی نارمل طرف ته راتلل. ځکه چې دلته خو داسې څه سسټم نشته چې سایکیاټریسټ چې هغه په هغې باندې کار وکړي هغه ماشومانو سره سم مدد وکړي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی د ټولو راپور شوو 4,214 پیښو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوي دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار د ذمواري جوړیږي چې خپلو ماشومانو لا ډاډ ورکړي چې هغوی ورسره د ورځني ژوند په چارو خبرې کولی شي. نوموړی زیاتوي
مشران چې کوم دي مور پلار هغوی ته دا هم په ذهن کې خبره ساتل پکار دي چې د پوټینشیل هراسس چې کوم دي د ماشومانو په کیس کې دا ستاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کېدی شي چې کوم دی هغه بظاهري تور باندې بغه خه خلک وي خه خوی والا بی. خو د ماشومانو په کیس کې د ماشومانو سره کېناستلو دا تاسو ته کول چې هغوی رویه تا سره څنګه وه یا هغوی چې کوم دي تا سره ټریټمنټ څنګه ورځ ته تېره کړه نو په کومه طریقه هغه تا سره راپېښ شول.
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومانو د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیرې شوې. په یو شپېته قضیو کې د جنسي تیری وروستو وجل شوي او لږ تر لږه 1,833 قضیې داسې دي چې د تختونې سره تړاو لري. دغه راز په تیر کال کې د ورکو شوو ماشومانو شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د 9 پیښو په اړه راپور ورکړل شوی دی. په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته، خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جینکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی.
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه، باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نه هغه په سند او په پنجاب نه مخې ته راغلی ده. نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یاره اوس هم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زم شوې قبایلي سیمې دي نو دلته اوس هم کیسونه چې دي نو هغه شانتې نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي.
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې، آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپږ کلنه جینۍ وتښتول شوه، جنسي تیری ورسره وشو او بیا وژل شوه. د پاکستان وفاقي حکومت د دغه پیښې نه وروسته په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایکټ منظور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایجنسی جوړ کړه. د دغه ادارې مشر جهانزیب خان وایي چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي، خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یوازې د حکومت د وس خبره نه ده.
بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده، په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده، او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی. نو ادارې شته حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کیسونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړي دي، قومي او صوبایي او سروسره ادارې هم دي.
د یادونه وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړي او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملي کړي، او هر 15 کلونو وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د فروری له 9 رئیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د 4 میاشتو د وچکالۍ له وجې د باراني مځکو فصلونه متاثره سوي، خو روانو بارانونو سره بیا اوس پیداوار ښه سي. بلخوا د زراعت ماهرین وایي که دا بارانونه د لړۍ اوږده سوه، نو ورسره به د میوو د باغونو ترڅنګ نور فصلونه هم خراب سي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کاروندګر وایي بې وخت بارانونه د للمي فصلونه خراب کړي او پیداوار یې ورته هم متاثر کړي. دا کاروندګرو په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د نومبر په میاشت کې د غنمو کر کیږي چې ورته په یو میاشت کې دننه د بارانونو ضرورت وي، خو سخت کال اوچکلی د للمي غنم خراب کړي. نصیر خان په مردان کې کاروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي چې د نهرونو اوبه هم اوس صفا نه وي، نو له وجې اوس فصلونو ته زیاته فائده نه ورکوي.
کومې چې بارانیزم کې وي او مکمل تبا دي، ګرچې پر زنګ دی لا کوسر چې سونه بارانیزم کې دي، نو هغه هو فصل به نه دی شوی. کوم چې نهرزم کې دي نو هغه فصل هم کمزور وي، ځکه چې نهرونه وچو اوبه کمې وي. نو زمیدارو بیا دومره وکړل چې خپلې خرچې ډبل ټریپل وکړي او ټوبویر یې استعمال کړي، کرای باندې ور ټوبویر راوستې او غنم یې وبکړل، نو سنه سغې سره فایده وشوه. خو بیا بارانونه نه کېدل مسلسل، نو بعضې غنم چې کومونه هغې مرض هم وکړو، غنم زیړ شو، په هغې باندې بیا زمیندارو سپرې یو څه بس پکول خرچې هسې وشوې ورسره. اوس په دې فروری په آخري هفته کې چې کله بارانونه وشو، نو زمیندار هم خوشحاله و چې ان شاء الله دې سره فصلونه ښه شي. نو هر یو زمیندار دا کوشش کوو چې هغه لاړو او سره ولا راوړل سپینه سره چې کوم دا کیمیایي کاد هغه چې موږ اچولو، نو سونه یوریا بوجه په 5200 روپیه باندې ملاوي ده، چا په 5300 هم ورکول. خو چې مسبهین مازیګر کېدو، نو هغه سونه یوریا د 5000 روپو نه 6000 روپو ته رسېدلې وه.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د نقصانونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای وای چې د فروری د 9 د مارچ د 3 پورې په صوبه کې د بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې ل 40 زیات کسان مړه او ل 50 زیات جوبل شوي دي. اداره وای چې د زیاتو اوبو له وجې ځینې ضلعو کې فصلونو ته هم زیات رسېدلې دي. په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو د اتحادی مشر لیکت یوسفزی وایي چې د 13 میاشتو راسي اوچکلې د غنمو فصل ته زیان رسولی، خو روان د بارانونو لړۍ سره به د فصلونو پیداوار کې زیاتوالی راشي.
زمونږ زیات ازمکه د خیبر پختونخوا چې دنو د بارانی ده، خو د دې باران چې کم دنو په دغه غنم چې دی وخت کې پټو کې ولاړ دي او موجود دي، نو په هغه باندې مثبت اثر به خامخای. او زمونږ د اګریکلچر د ماهرینو د اندازې مطابق چې را موجوده کومه د بارانونو لړۍ روانه ده، نو دا چې موجوده کم د غنمو فصل دی په باراني علاقو کې په للمو کې، نو د 10 نه 40% پورې د امکان بوي چې رته پیداوار چکم دی نو هغه سی واشي.
د پیښور د زراعت د پوهنتون استاد ډاکټر انعام مشال ریډیو ته وویل چې لتیری اوږدې مودې راسې بارانونه نه شوي، چې له وجې په جنوبي پښتونخوا کې د چڼې فصل او پیداوار متاثره کېدو یره وه، او که جړې اوږده شوه نو د چڼې او غنمو تیار فصل به متاثر شي.
نو په ډیرو علاقو باندې خاص کر زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي، نو په هغې کې داسې فصلونه دي لکه زه به خصوصا توګه باندې ذکر وکړم، د چڼې چې هغه ټوله په باراني علاقو باندې کرل شي، نو هغې هغه دوران کې چونکې بارانونه نه وو، هغې ته ډېر نقصان آلریډي رسېدلی دی. د غنمو او د چڼې فصلونه اوس په داسې وخت کې دي چې د دې هغه اوچتوالی پلانوالی په دې کې به اوس وږي کېږي. نو دې دپاره دا بارونه انتهایی ضروري وو. که فرض کړه دا بارونه لږو نه کې زیات شي، مثال په طور باندې 15 ورځې 20 ورځې میاشت پورې، نو بیا دا خدشه شته چې په غنمو باندې د سرخي مرض او په دغه باندې په چانه باندې چې کوم دی نو دا هغه چې کوم بلاست ته وایو هغه په دې باندې ولګي او هغه ته نقصان ورسی.
د پاکستان د موسمیات د ادارې په وینا د فروری د نهشتمې د مارچ د دریم پورې د بارانونو لړۍ روانه و. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ان ڈی ایم اے په وینا د روانو بارانونو لوجې پیښور، کراچۍ، حیدرآباد، گوادر او مردان کې د سیلابونو یره ده. ادارې ټولو صوبو ته د مخکنه د سیلابونو د مخنیوي په اړه د اقداماتو هدایات جاری کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په خبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو کارکوونکو او ماشینونو لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال رډي ته وویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره هم پېښور او نورو ښارونو ته پرتګ مجبور دي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملی او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عملا زم شو ځلو کې دندو تازړه نه کوي.
ارش کی تاسو کوم غوره د مرز ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس کوم دي هغه په دې هسپتالونو کې دوی پراتی دي. نو که ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته هلکه زموږ سره ډیر زیات پول لري او ایف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جابز د کمی دی وجه نه چې کې مرز ایریا کې دی ایف سی پی سی کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خپو لوی مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې زرو بسي دا کوالیفایډ خلک به خلک به الته کې لاړ شي ته چې د کاغه
میلادی کال دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د زمشو زلو روغتونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارلی ول او دغه پروژو ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې له مخه به د روغتونونو ټولې چارې شخصي کمپنۍ سمبالوي. خو د زمشو زلو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلي د لو ټول روغتونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي.
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې چې کوم ټول لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پرهیبلیټیشن کې کوم څه زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه کمې ده کنه نن سبا ګورا د سرنج او د کینولی او د پټه پورې منګه محتاج یو په کوم لګا نه ښه ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم د تر نشته ته نه کبې څه زونه چې کوم دی هغه بل چې ده نو د میډیسن خو به هیڅ زیرو دي د دې نه علاوه چې تاسو ګورې په مارکیټ کې چې کوم شي زونه لې ناغم ما دا خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشو زلو یو لس روغتونونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہوار دي.
مونږ چې کوم رپورټ سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی. دا یو دوه درې میاشتو د پاره سره کمیر اغلی انټرپشن هم
خبره حکومت کسهم په قبایلی د لو کې د صحی عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړی دي. خو پېښور صحی عملی او ماهر ډاکټران زمشوي زلو کې دندو کولو ته زړه نه کوي چې له وجې د هغو زلو روغتونونو کې د ماهر ډاکټرانو او صحی عملی کمی دی.
مشال رادیو
پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.